سلامونه نن د یکشنبې د زمري یا صد میاشتې 15 او د اگست 6 نیټه ده. روانه نیم ساعت خبري مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. تیر شپه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلې ولړزول. دا زلزله چې د شپې په 8:30 دقیقې شاوخوا وشوه د تلفات په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تیرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.8 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې ده. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د زمري میاشتې 15 د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو اوچا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې 3 هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالي، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 1 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوې دي. دغه وزارت د شمې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي 921 په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي دي. اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلینو ویلي چې تیر یو کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډېره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر طالبانو مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 30% ته راکته شوې. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یو کال کې څارلي چې له ډلې 120 هغه د تیرو د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لګ شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت د درملو د وارداتو د ښه والي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت له ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایتونه کړي. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثرو درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کېږي او بیې ډېرې لوړې تللي. د عمران خان تر نیول کېدو وروسته تحریک انصاف ګوند په پاکستان کې د لاریونونو اعلان کړی. دغه ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په خلکو غږ کړی چې احتجاج ته راووځي. هغه ویلي چې عمران خان د پاکستان د راتلونکي لپاره مبارزه کوي او په دې لاره کې باید یوازې پرې نښودل شي. د راپورونو له مخې د پاکستان په ځینو ښارونو کې د شنبې په ورځ ناوخته خلک لاریونونو ته وتلي، خو دولتي رسنۍ د لاریونونه خلکو ته نه ورښیي. تحریک انصاف ګوند هغه قاضي په بې انصافۍ او تعصب تورن کړی چې عمران خان ته یې د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپیو جرمانې سزا ورولې ده. عمران خان د ګډوډۍ په جوړولو او فساد تورن دی. په هغه تور دی چې د صدر اعظمۍ په وخت هغه ته رسېدلې قیمتي ډالۍ خرڅې کړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې عمران خان په سیاسي ملحوظاتو نه دی نیول شوی، بلکې هغه ته د سپیناوي بشپړه موقع ورکړل شوې وه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبري پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو، خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سعید زاهدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنۍ سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي.
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه فشار نه ته دوام ورکوو.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی، خو د کډوالو د حقونو یو مدافع بیا په دې برخه کې د برېټانیا د حکومتي ادارو ترمنځ په نه همغږي نیوکه کوي.
همغږي نه څه دی، لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او د کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفس دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو پر رسمیتونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لینډا توماس ګرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی ګرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه دا هم وویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا ګرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري، که څنګه وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر حقوقي د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلی او د مو څرګند کړی دا تر هغه به په رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلندونه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغانو خزو او جنونو ته دروخانه کړو چې موږ داسې نړي نه وینو چې افغاني خزو او جنونی استه کړي کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
everywhere else in the world.
پمل ګروم له توکي د امریکا د دایمي استازي ګرینفیلد دغه سرګندونی په داسې حال کې شوی چې په ورستیو کې د افغانستان د خزو جنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري او د امریکا ځانګړي استازي توماس ويست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپلاوي سره دوه ورځې نه غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا اميري په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید لمخې هغه په وار وار د بشری حقوقو د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکه شوې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې افغان جنونو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنکړه. افغان ښځې او جنونو په پانتونو کې زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او جنونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 20,000 کسان له افغانستانه وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په بریتانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشتو میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غمه نه ده خوړل شوې. د راپورونو له مخې له هغو 20,000 کسانو څخه چې بریتانیا تر دې دمه له افغانستانه ایستلې نږدې 8,800 تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کار کې شی د افغانستان څخه راغلی هم د خپل فامیل سره دلته پکېنډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې، ټولو ته یې کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې موږ چې موږ کار پیدا کړي. اکثره د موږ مرګر چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړي دي، موږ تاسو هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسو ځای پرځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر 15مې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي، خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نه څه د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او بیا کورنیو چارو وزارت دی، بیا د کابینټ آفس دی، وزیر یو شی وایي، بل وزیر بل څه وایي، بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ، 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودیجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي، د هغه ټول شانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کسان دغه وایي دا پیسې موږ ته راکړل نه دي.
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولای. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، مانچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بې کورۍ له برخلیک سره نه مخ کیږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان به کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوثهامپټن، ډیوین او باسینګستوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. د برېټانیا حکومت نږدې نه سر افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفي الله ستنګزي په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه ترې کړې.
خدا و چکل دا افغانان راغل دوی افغانستان افغانان راوست شو خوشل زر خلق مسئله پا دیکی سوا چه آغوی دلتا پلان ندرلوده استراتیجی ندرلوده او آغای افغانستان نراوسته او دلتا دی کورو کمبوتوال دیر انگریزان دیر انگلیسی خلق دلتا چسو کسی گا اغوی لپار کورونه نپیدا که دی کورو پیدا که دو مشکل پخانه ده بیا دی افغانان و کورونه ماشالله غطی دی دو مشکلات دی رو تکریبا شپک مشکل گزه دی کورونه چار وزار سر پدی که او مشوری او چمی چی دی وسی آغا و سرکم سنگ افغانان اوتول نو باسی تکریبا 9000 نترل زر پور افغانان زی په ځای کړی دي. پاتې 8000 تقریبا پاتې او درې میاشتې مخکې هغوی ته چې نوټس ورکړي چې هوټل نه باید وځي په درې میاشتو کې او ځان ته کور پیدا کړي. مخکې خو ورته ویل شوي چې تاسو ته موږ کور پیدا کوو او ځینې افغانان لکه تا چې مخکې یادوري وکړه ځینې فکر کوه چې لندن ته لاړ شي، برمنګام او مانچستر او بخارو ته مختلف مشکلات وکړه بچا وو د کور افرو صاحب نه مانه یا بلری وو یا په کلی کې وو یا په پلر لری وو خارو کې وو. دا مسلې اوس خبره دې تر رسیدلې ده چې اوس کور نه نستا.
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې وو چې هم افغانان او غفرونه یاد یو وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه نه منل او یا به حکومت هم د کمبود سره مخ دي کورونو.
حکومت خو چې افغانان غلط دي، افغانان افر نه مني، افغانان ته درخواست کیږي نه مني. هغه سينه اوس افغانان وو چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شاروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې زینې ته وویل شوی و دسې خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان وو هغوی ته لارې کوچې معلومې وه چې څنګه وکولی شي چې حکومت باندې مثلا اوپن نه کور واخلي. خو مسله مهمه خبره دلته ده چې کورونه نه وو. بیا په زمن کې ځینې کورونه د وزارت دفاع سته د آرمي کورونه دي چې هغه په ډېر لرې لرې ځای کې دي. هغه هغه چاته ورکړي څوک چې هغه سپېسیفیکلي کوم وزارت دفاع سره یې کار کړی او خلکو لپاره وو کنه. نو مطلب دلته مختلف مشکلات وو، خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دی د کورو کمبوتوالی دی او بل دغه خلق کار نه کوي. دوی ته وچ تاسو ځان خپل کورونه پیدا کوي بچ کله ته د کور والا سره هیڅ ماته کور راغاتا ته وچ کار نه کوي، ته ریفرنس نه لري، ته د کار سابقه نه لري. مثلا تاسو څنګه کور درک؟
بله چارلس بمدغه دی همدغه دی د کور د چختنانو او انګریزان چې کورونه کرایه ورکي یا د نورو وادونو خلک چالت کرایه ورکي خپل کورونه. دوی اکثر وای چې بانی لټي او افغانانو ته کور نه ورکي، وای بچ تاسو عایدات کم دی او دغه کرایه نشي ورکوله. په دې برخه کې نو د دوی لاس نیوي نه کیږي که څنګه؟
هغه
دا افغان کډوالو مدافع وکیل ګلولی پسرلی و چې د هغو 9000 افغانانو د هغو 9000 افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده چې د برېټانیا حکومت ورته د هوټلونو څخه د وتلو امر کړی.
ازادي رادیو ډاٹ کام
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د تیر ژمي سړه څپه د څارویو د مړینې او د کروندګرو د حاصلاتو د زیانمنېدو لامل شوی. د دغه سازمان په راپور کې له یو شمېر هغو کورنیو سره خبرې شوې چې د ژمي د سړې څپې له امله زیانمنې شوي دي او لیکلي دي چې له 1000 تر 2000 پورې څاروي له منځه تللي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي په افغانستان کې مالدارانو د 2022 کال له دسمبر ته 2023 کال د جنوري ترمنځ د سړې څپې له امله له 1000 څخه تر 2000 پورې څاروي له لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې کاروانګر په افغانستان کې د سړې څپې احتمالي خطرونو ته چمتو نه وو او له همدې امله د کرنیزو محصولاتو سربیره خپل ډیر څاروي هم د لاسه ورکړي دي. په دغه راپور کې د افغانستان په څلور د شو ولایتونو کې له 14,200 کورنۍ سره مرکې شوي او له هغوی څخه د سړې څپې د اغیزو او د څارویو د تلفاتو په اړه پوښتنې شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د وار یخنی د سانتیګراد له منفي 20 درجو څخه چیټه وه او 92% کورنۍ د سړې څپې پر مهال د خپلو غواګانو وضو پسونو او څارویو له لاسه ورکولو خبره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر ژمی په بادغیس، بغلان، فاریاب، غور، هرات، سمنګان او تخار ولایتونو کې مالدارانو ته ډیر زیانونه اوښتي دي ځکه په دغه ولایتونو کې ډیر څاروي ساتل کیږي. د څاروي د لاسه ورکولو له امله شاوخوا 14% کورنۍ له اقتصادي زیان ورسته د خپلو اړتیا وړ توکو د پیرلو توان نه لري او د محصولاتو په پلور کې 1% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د سړې څپې تر څنګ وچکالي او د څاروي لپاره د خوراکي توکو کمښت دی لامل شوی چې د سړې هوا په وړاندې د څاروي مقاومت هم شي. د بلګرو ملت نو د خوړو او کرنې اداره وای په سلو کې 48 سروې شوی کورنۍ نه دي توانیدلی چې خپل ټوله رمی وساتي او بیا څاروي واخلي. په دې اړه یو شمېر کاروانګر او مالدارانو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې هم وایي لوی خوا سور ژمی او لبل خوا وچکالی د دې لامل شوی چې د دوی څاروي له منځه ولاړ شي. د فاریاب یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
ما در سال گذشته یک زمستان سخت و سردی رو پشت سر گذاشتیم و
دیر کال پر موږ سخت شمای وو چې له عمله دیر و کروانگر و خپل څاروي له لاسه ورکړل. په شخصي توګه مو شاوخوا 350 پسونه غواګانې او خان مړه شول. نه یوازې زموږ څاروي له منځه ولاړل بلکې باغونه او ونې مو هم د یخنۍ له عمله له منځه ولاړې.
در باغ داشتیم را از دست بدیم.
د پنچیر ولایت یو کاروانګر راهیا بوای چې د سړې هوا ترڅنګ وچکالی د دې لامل شوی چې د کاروانګرو څاروي د وحشي ژویو تر ستوني تیر شي.
متاسفانه همه ساله ز سر نبود
لبد مرغ هر کال د سړې هوا او د وښو د نشټوالي له امله حیوانات کورونو ته استول کیږي. حیوانات د لیوانو او پرنګانو له خوا څیرل کیږي او د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کوي او هر کال د دوی له دریو څخه تر پنځو پورې څاروي له منځه ځي.
تلفاتی است که ما در منطقه خود داریم.
د هلمند نوزاد ولسوالی یو کاروانګر او مالدار غوث‌الدین توحیدی هم وایي چې سړه هوا په دې ولسوالی کې د څاروي د زیانمنېدو لامل شوې ده.
زمره هلمند ولر نوزاد ولسوالی کی ډیری مالونه د اخله وې سخت تلپسوی دي چې ډیری خلک داس پیژنم چې مالونه پسول کی پینزوس د منځتلل دي لا اخو او دغه وشکلیله وې زکه چې هلمند ولر نوزاد ولسوالی کی ډیر زیات وشکلی ده یعنی په تاریخ کې دومره وشکلی نه راغلی لکه سش کال چې ده او بل دا خبر چې د اوبو ستاته ډیر کښته تللی ده
هغه وايي په داسې شرایطو کې د څاروي ساتل ستونزمن شوی دي د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت په دې اړه پوښتنه ځواب نه دی ویلی خو مخکې اعلان کړی و چې تیر کال د سړې هوا او سختو بارانونو له امله څه باندې 215,000 څاروي له منځه تللي دي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون لګواک سره د مخامخې دوه هیوادونو په لیست کې څلورم زایلری
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکی د افغانستان په اړه څلې کلی زموږ همکاري راوروي
یور ایشیا نت خبرونه د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د 200 میلیون ډالر په ارزښت قراردادونو پر لاسلیک کېدو لیکنه خبره کړې ده د قراردادونو په پلازمینه افغانستاني کې د افغانستان او قزاقستان د دری ورځې اقتصادي غونډې په لومړي ورځ د دوه خصوصي سکتور په خپل منځ کې لاسلیک کړی دی په دې غونډې کې د دوړو هیوادونو 304 کو د خصوصي سکتور استاسو ګډون کړی و خبرونه زیاتوی کله چې طالبانو د 2020م په اگست کې واک تر لاسه کړ د دغه هیواد شمالي گاونډیان اندیشمنو قزاقستان په سیمه کې د غلی ستر تولیدون کړي او افغانستان هر کال له دغه هیواد غنم واردوي قزاقستان په ورستیو کې له افغانستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو ته پام زیات کړي او ویلي دي چې د افغانستان لاري هڅه کوي چې له پاکستان سره هم سوداګري راکړه ورکړه وکړي یوریشیا نت لیکلی چې د افغانستان او قزاقستان ترمن سوداګری راکړه ورکړه تیر کال 1 میلیارد ډالر ته ورسیده چې د 2020م پرتله دوه برابر ده د قزاقستان حکومت وايي هڅه کوي چې له افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په کال کې 3 میلیارد ډالر ته ورسوي قزاق چارواکي وايي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره سوداګری راکړه ورکړه په افغانستان کې له ثبات او پرمختګ سره مرسته کولای شي ګلوبل ویلج د خبرونه افغانستان ته د بریتانیا د دینی عالمانو د یو پلاوی د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده خبرونه وايي د پلاوی چې د بشري مرستې او ملاتړ خیریه مؤسسې په همکاري د اتورزو په مخه افغانستان ته تللې ده غواړي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان حالات له نږدې وګوري ګلوبل ویلج وايي د شیخ حسیم الحداد او شیخ سلیمان خنی په مشر د بریتانیا دینی عالمانو پلاوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزولو ترڅنګ د نجونو هغه شوانځي همګوري چې په پخمان کې دی او سل نجونی پکې درس وایي دوی د افغان شزو د پیاوړتیاو د وی هوساراتونکو په خاطر د نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ
په کونړ کې ته طبيبي خو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي د 13 شپې سیلابونو د ولایت په بیلابلو برخو کې خلکو ته د سر او مال زیان نړولې تفصیل په دې راپور کې
په کونړ کې د 13 شپې د شدید باران په وجه د مرکز صداباد په ګډون په غنو ولسوالیو کې سیلابونه راوتل چې پکې یو تن مړ او درې تنه ټپین شوی دي په یاد ولایت کې د بیړني پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستل احسان الله د شنبې پورز د سیلاب لامل خلکو ته د اوختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل شپږ 13 کیلومتره مختلف فرعي سرکونه ویش سربندونه 15 د برق جرندی او شپږ 100 متره د اوبو رسولو شبکې زیانمنې شوې دي
په مختلفو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې دغه له امله په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه تقریبا د 160 په خوښه کې کورونه زیانمن شوي دي یو نفر شهید شو او دوه نفر ټپیان دي
ولسونه هم وايي ورسته ورختونه او سیلابونه زیات زیانمن کړي او عاجل مرستو ته اړتیا لري د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا
پرون باران ډیر زیان اړولی دی. بل مسلم آباد کې درې کورونه غورځېدلي دي، د سړک غاړې یو کور تخریب شوی دی، سامانونه یو کومه جسف کې خراب شوي دي، یو رشکه باندې دیوال مینې راولېدلی دی، اوس تر دیوال لاندې ده. ډېر عاجز او مسکین خلک دی، د بېګا او د سبا یې نشته دی، خواران دلته کرایم پچا نه وختلم.
خو په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال بیوی دوی د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته لیږلي او ډیر زر به زیانمنو شوو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې تازه راوتې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه په داسې حال کې اړوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر او نورو ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو ولسونو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واړول. تر اوسه لا د هغو سیلاب ځپلو لاسنیوي ته په پوره توګه حکومت او مرستندوی ټولنو ځانونه نه دي رسولي. هغه ورانی ویجاړې لا هم هغه شان پرتې دي چې سیلابونو نور خلک وځپل، کورونه، سربندونه او لارې ویجاړې کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډیو ته غوږیاست. مخکې مو خبر درلود چې په کابل کې تیره شپه زلزله شوې ده. د کابل ښار ځینې ښاریان وایي چې څو دقیقې مخکې یو ځل بیا په کابل او شاوخوا ولایتونو کې زلزله شوې ده او دوی احساس کړي. د دې زلزلو په اړه به جزئیات په وروسته خبرونه کې هڅه وکړو چې ولرو. اوس هم یو بل راپور د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي په دې هیواد کې د مالوچو په کښت، حاصلاتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت د ختمېدو وروسته د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو د کښت او حاصلاتو سربیره یې په صادراتو کې هم د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی راغلی، خو تر اوسه یوازې پاکستان هیواد ته صادرېږي. ښاغلی الکوزي زیاته کړه،
مالوچ د تیرو کلونو په نسبت باندې واقعا ډېر شوي دي او ښه شوي دي، ځکه چې زیات د کوکنارو د بندیز دی. دا پر اوس کال 100,000 ټنه پخته تولید درلود، هم 100,000 ټنه نو سږ کال شاید 30,000 یا 30,000 ټنه ورته ورسېږي. نو حاصلات یې ښه دي او دهقانان هم تشویق دي، هم په شمال کې، هم په جنوب کې، هم په هلمند او دې ځایونو کې، د نیمروز او د دره په شمول د هرات پخته ډېره زیاته کښې شوې ده.
دی وایي د مالوچو په عوایدو کې هم 60% زیاتوالی راغلی، خو په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي د مالوچو په کښت کې له ستونزو سره مخ دي. په هلمند ولایت کې د کارګرو اتحادیې مشر محمد دین قمری ازادي راډیو ته د کروندګرو د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما بچان نو مشکل مواد استعمالي موارد کښت بمبه اولن
موږ د مالوچ په کښت کې له ستونزو سره مخ یو. په افغانستان کې هغه شرکتونه چې د پمدانی غوړی حاصلوي نشته، او بل خو د وچکالۍ لامل او به نشته، او خلک له ستونزو سره مخ دي. ډیری ولسوالۍ کې خلک نشي کولای څه وکړي. بل ستونزه د اقلیم بدلون ده چې له بده مرغه خلکو ښه حاصلات ترلاسه کړي نه دي.
د افغانستان یو شمیر سوداګر د مالوچو په کښت او حاصلاتو کې زیاتوالی تاییدوي، خو دوی وایي چې لا هم د مالوچو په سوداګرۍ کې له ستونزو سره مخ دي. په کندهار ولایت کې د مالوچو سوداګر محب الله ازادي راډیو ته وویل چې د مالوچو کښت او حاصلات په داسې حال کې زیات شوي دي چې کیفیت یې لا هم د ګاونډیو هیوادونو د مالوچو په پرتله ټیټ دی.
مخکې د پنبې کښت یوازې د هلمند په ولایت کې کېدی، اوس پر هلمند سربیره کندهار، روزګان، فراه او نیمروز کې هم کېږي. د خوشنۍ خبره دا ده چې موږ و نړیوال بازار ته لاسرسی نه لرو، او زمن کې زموږ بزګر و اصلاح شوي تخم ته لاسرسی نه لري، او د مرضو په مقابل کې و دواو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه د افغانستان د پنبو کیفیت و همسایه ممالکو ته لکه ازبکستان، تاجکستان او ایران چټ دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې د کوکنارو د بدیل په توګه د مالوچ د کښت او حاصلاتو زیاتوالي ته اشاره کوي چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي وو چې په وروستیو اوو کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل شوي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالي اوسیدونکو خدام محل د مرکز کلاتنا تاسو ته د پیغام پرېږدم قدرمنو ز یو تن محصول یم د میزان ولسوالي خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم هله کومه چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي د اوسیدو زاینه لري مخ کې بس د کوونکو لیلیه درلو دالته بډوري ورته ورکول کېدله پس لګونو زده کوونکو هتاش پر 900 بدول سوالي مسافر زده کوونکو متاسف نه بدرته وایم.